ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نننې خبرونه کې پر دې خبرې کوي چې ولې زموږ په ټولنه کې میرمنې د ژوند لستوندو څخه د خلاصون په خاطر تعویزګرو ته ورځي. له دې بابت میرمنو او کورنۍ ته څه ستونزې جوړېدای شي او په کندهار کې به د هغې 3 کلنې نجلۍ له حاله هم خبر شي چې څه موده وړاندې پرې یو تعویزګر جنسي تیری کړی و. زه مسوده نیازی یم او په خپرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم لرو چې افغان حقوق پوه اجمل هوډمن تشریح کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی په دې کې 12مه ماده د جنسي تیری په هکله باندې دی. هغه په دې معنا چې کله یو شخص ته یو بالغه ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدید ده. هغه په دې معنا چې په لومړي سر کې که چیرې مجني علیها، یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری کوي، هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام په حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا دا ده چې د 15 کلنو
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې چې کله د ژوند له ناخوالو سره مخامخ کیږي نو تعویزګرو او دمګرو ته مخه کوي. ډیری خلک د دې په ځای چې د خپلې ستونزې منطقي حل لاره ولټوي، خرافاتي کړنو ته پناه وړي. انسان ټولنیز موجود دی او په ټولنه کې د خوښیو تر څنګ ځینې ناخوالې هم موجودې وي، خو اکثره میرمنې له دغو ناخوالو څخه د تېښتې په خاطر تعویزګرو او فعالیدونکو ته ورځي. او تعویزګر هم د ځینو وعدو په ورکولو سره چې د خوښې ژبه به یې بنده کړي، میړه به یې د دې په فرمان کړي، یا مجرد نجونو ته وایي چې بخت به اخلاص کړي، او داسې نورې ډېرې خبرې. خو کله کله دا تعویزګر بیا په میرمنو داسې بلا هم راولي چې ټول عمر ترې کړېږي. تقریبا 3 کاله وړاندې کله چې د فرخوندي په نوم یو نجلۍ د قران کریم د سوځولو په تور د خلکو لخوا ووژل شوه، دولت او اړوند ادارو په عامه ځایونو کې د تعویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه. خو په دې نږدې وختونو کې بیا د فعالیدونکو او تعویزګرو بازار ګرم شوی او په آزاده توګه په ښار بازار کې کار کوي. موږ هم د موضوع د لارو خانه کولو په خاطر هغو سیمو ته چې تعویزګر په کې ډیر فعالیت کوي ورغلو. د کابل ښار په یوې سیمه کې یو دوکان ته لاړو. له بهره داسې ښکاري چې یونانی دوا خرڅوي، خو دننه ګڼې میرمنې د تعویز اخیستلو په خاطر ناستې وې. د یوې میرمنې له خبرو داسې معلومېده چې دلته ډېره راغلې وه او تعویزګر ورنه د مریض په اړه پوښتنې کولې، او یوه پیغله جلۍ د خپل بخت د خلاصولو په خاطر تعویزګر ته ناسته وه. خو د دې ټولو خبرو سره سره یوه خبره د انسان ذهن ته راځي چې که دا تعویزګر کولای شي د خلکو کار روان کړي، ناروغان روغ کړي، د مجرد نجونو بخت خلاص کړي، نو ولې د ځان لپاره هم یو کار نه کوي؟ په زړو خیرونو دوکانونو کې د نورو نظرانې او شیرینی ته ناستی او د خلکو د تیریستلو لارې خپل ژوند تیروي. په دوکان کې ډېرې میرمنې او ځوان نجونې وې. ډېرو یې نه ویل چې څه مشکل لري، خو له یوې سره مو خبرې وکړې. ویل یې ډېر وخت کېږي چې د میړه د کار د ښه کېدلو په خاطر په تعویزګرو ګرځي. ډېرې پیسې هم مصرف شوي، خو د میړه په خاطر د پیسو غم نه کوي.
د میړه د کار په خاطر مې ډېرو تعویزګرو ته ورغلی یم. میړه مې د برمې ماشین لري، یو بل برمکش هم ورسره دی، هغه یې کارونه ورته بندوي. د ورور ښځې مې دغه ځای راوښود، اوس یې تقریبا کار ښه دی. دا ځل یې یوه مری او دوجي راکړه چې په ماشین یې وتړي. 500 روپۍ مې ورکړې. ډېرو تعویزګرو ته ورغلی یم، ډېرې پیسې مې مصرف شوې، خو دلته مې کار وسو.
کله کله داسې هم کیږي چې تاویزګر مقابل لوری تر خپل تاثیر لاندې راولي، په شخص کې کمزوري ټکی پیدا کوي او د هماغو په وسیله په چال او فریب داسې خبرې کوي چې شخص مجبوریږي باور وکړي او ډېرې پیسې ورکړي. د جلال آباد اوسیدونکي جمیله وایي څو کاله وړاندې د خاوند کار چندان ښه نه و او ډېر اقتصادي مشکلې لاره. یوه ورځ کور ته څو تاویزګرې میرمنې راغلې او دې ته یې وویل چې داسې تاویز به ورته وکړي چې میړه به یې ډېرې پیسې پیدا کړي. میرمن جمیله وایي د تاویز په بدل کې هغو میرمنو د کور ډېر شیان ترې یوړل.
یوه ورځ درې څلور ښځې راغلې چې موږ داسې تاویز کوو د مشکلات لرې چې درته وایم. هغه وخت کې مشکلات ډېر وو د کورنۍ. زه د دې د خبرو تاثیر لاندې راغلم، تاویز یې راکړ. کاسه کې ورته غوډي راوړل، ورته کېم ښودل چې دا دم که دمو مې وایي نه ټوله بوشکه راکړه. دوکې خو بیبیان او لاړې توکړې، بیا د مېړه مړ کېږي. ما ته چې اوس دې مقابل کې یو شی رانه کې، دا خو هغه ده بیا کار نه کوي تاویز. څو ډېر شیان یې رانه واخیستل. بیا په دې خپل کار باندې پښیمانه وم چې بله ورځ به داسې کار نه کوم.
دا چې په اسلام کې د تاویز او تاویزګر ته د ورتګ موضوع څنګه ده؟ که یو څوک یو مشکل ولري باید څه وکړي؟ ستونزه په تاویزګرو حل کړي که نورې لارې ولټوي؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر دا موضوع لا روښانه کوي.
تاویز په اسلام کې دې ته ویل چې الله جل جلاله څه مقدس کلمات دي په کلام الله کې، همدا رقم په احادیثو کې چې څوک د الله جل جلاله نومونو ته، د الله کلام ته او د الله ذات ته پناه غواړي، ورته د شر د شیاطینو نه او شر د جنیاتو هر بلای نه دغه عمل ته په اسلام کې تعویز او تعوذ وایي. نو دا تعویز او تعوذ د عمل په اصل کې جایز ده، مقدس کلمات وي. پیغمبر علیه السلام دا کار کړی. خو نن سبا په دکانونو کې او په کورونو کې او په دو کې تعویز ورکون کې همدا رقم رامل اچون کې او فال بینان او جادوګران دوی کار بیا مطلق حرام ده او ناروا ده د شریعت له لحاظه. او دا د عبادت باطلون کې د حدیث کې راځي څلوېښت ورځې عبادت باطلېږي. او پیغمبر علیه السلام من اتى الكهنه فصدقه فقد كفر بما جاء على محمد. څوک چې یو کاهن ته ورغله او هغې تصدیق کړي او ترښتیا وایي، دی د محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې کافر شوی ده.
استاد کوثر د هغو خلکو په هکله چې تاویزګرو ته ورځي او له هغوی څخه مرسته غواړي دا کارونه ناروا او حرام ګڼي. نوموړی تاویزګر د اخلاقي فساد منبع ګڼي او وایي تاویزګر د میرمنو له مجبوریتونو څخه ناوړه استفاده کوي.
لیدل کېږي چې ډېرې اخلاقي بېوزلي او بد اخلاقیانو په ټولنه کې اکثرا دو خلکو کې، بل د نامحرم سړي سره کېناستل په یو اتاق په نوم د دم او په نوم د تاویز د خپل ممنوع او ناروا عمل ده. او ځینې ښځې له دغه مجبوریتونو نه استفاده کېږي، دوی یا کورنۍ تداوی ته نه پرېښودل کېږي، مجبوره کېږي، مجبوریت له وجې نه ځي. او هلته دا تاویزګر دوی له دې مجبوریتیا نه استفاده کوي او دوی سره ناوړه اعمالو یا غوښتنه تینې کوي یا تجاوز او تعرض په دوی باندې کوي. دا ټول اخلاقي بیوزلی ده ټولنه کې چې دی مخنیوي فرض ده. حتی دوی په لوحو کې ډیر زیات لیدل شوی دي داسې کلمات لیکلي چې هغه شرکی عمل ده، شرکی کلمات دي. مثلا اوس فکر وکړه هغه وایي چې بیا اولادی زه دوا کوم او داسې نه پوهېږم، د انتخاباتو کامیابي په ضمانت بخت د جنکۍ اخلاصول نه پوهېږم، چې هله توره چرګه راوړو سپینه چرګه راوړو دا وکړو دا وکړو، دا ټول ناروا عملونه دي.
کله کله بیا تاویزګر د ښځو له کلکې عقیدې چې په تاویز یې لري دومره ناوړه ګټه اخلي چې آن د میرمنو عزت ته په سپکه سترګه ګوري. د همداسې پیښو له جملې څخه څه موده وړاندې په کندهار ولایت کې د پلوشي په نوم یوه نجلۍ هغه وخت یو تاویزګر د هوس کار شوه چې د خپلې ناروغۍ په خاطر د ولی جان په نوم یو تاویزګر ته ورغلې وه. د نوموړې مورې نوره کیسه کوي
چې زما لور د ډېر عمر څه ناجوړه ناجوړه ما چې ملا ته بوتی دا یو وار مې خو بوتی دغه تاویزونه چاشتونې ورکړه درېیم ګز چې مې بوتی په ارادارې دروازې په خوله کې ناست و بالا ول ووځې زه ووتم بالا مې زړه ته غونډه وویل چې نو درې ښځې نور ورته پاتې دي نجلۍ ورته راغله ولا چې هغه زما نوبت دی ویل ول ته کښېنه ستا مرض دروند دی زه په کراره تا وګورم. نجلۍ ورته راغلې بالا ویل چې سر مې در کې خوا مې ګرځې چې هغه بالا ورته ویل چې پرېږده نو ول ده ځان راباندې واچې اوله پیدا پوه شوم چې ده ځان راباندې واچې بالا زه نه یم پوهېدم. ما په دې دار ټول ملګر زما لور مرزه ده مرز نسی زه به ور واسم ځاګه چې خپل ځغونه کې نشه زه ورته راوم نه زه خپل ورځ پر یو ولس بجونه نو ته پر ولس نیم بجونه چې لري راو ته انځه پر څلور راو وته هغه انجلی سر مولا دا عمل ور سره کړو مخ مې ور لسکې چې خپلې د وینو د سیو سختي انجلی خو شندان چې
اتلس کلنه پلوشه وای تعویزګر پر دې جنسي تیرای وکړو. پولیسو ته تر شکایت کول ورسته هغه ونیول شو. د پلوشي په وینا نو موړی د دوو محکمو لخوا تر ولس کاله بند محکومې دوه ورسته اوس خوشی شوی دی. پلوشه وای ملا ولی جان اوس سره د دې چې آزاد ګرځي دی او کورنۍ ته یختارونه هم ورکوي.
ما غوښتنه د لرپور چارواکو څخه دغه د چولې زما د حق دفاع نه کېږي او دی پر څه د کرایې له سوی دی زما ثبوت په هر ځای کې پروت دی. زه نه غواړم چې زما په څېر د نورو خوندو ژوند تباس کړي. ما ته یې په هغه اوله ورځ لا وویلول که د چېرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د 200 کسو طالبانو مشر یم په وله سرای دې دراوار کړم. دی خوشې کړي ګرځي ولې په ټوله نړۍ کې ما ته په کچه سترګه کتل کېږي ځکه چې زه خوندو ته بې عزته کړم زه دا کالونو ته بې عزته کړم.
په ټولنه کې دا ډول کړنې له ډېرو پخوا زمانو راهیسې دود دي خو د لمنځه وړلو لپاره یې ډېر کم کار شوی دی. د فرخوندې له وژل کېدو وروسته حج او اوقافو وزارت او نورو اړوندو ادارو په تعویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او که نه، دا موضوع مو د حج او اوقافو وزارت له اداري مرستیال دایالحق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و
فرخنده شهرت نه بعد د افغانستان ولس او همدارنګ د وزارت حج او اوقاف رهبري فیصله دا وشوه چې باید د دې تعویز نویسانو یا جادوګرانو پر ضد جدي اقدامات وشي او په دې اساس موږ وتوانېدل چې 250 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایاتو ته موږ بند وکړو او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګ موږ دا نوي تشکیل کې مرکز ولایتو کې د یو اداره ایجاد شوی چې په نامه د ارشاد او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې پر خلاف د خلک اذهانو روښانه وکړي چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
پلوشي ادا کړی هغه تعویزګر چې په دې تیری کړی لاتو میاشت بند څخه وروسته بیرته خوشی شوی او آزاد ګرځي. دا چې تعویزګر د محکمې له پریکړې وروسته څنګه آزاد ګرځي و موږ غوښتل د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو هغوی خبرو ته حاضر نشول. درنو اوریدونکو، د یوې ټولنې په وګړو محدودیتونه لګول او د ژوند له حقونو څخه محرومول د دې باعث ګرځي چې یو شمېر خلک د ژوند اصلي لاره پرېږدي او د خرافاتو لمن ونیسي. انسانان باید د ژوند له ستونزو الله تعالی ته پناه یوسي او په انساني عقل او منطق د ژوند کاروان پر مخ بوزي او د ژوند له رنګینیو خوند واخلي.
قرار راشا مهربان